سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي تاسو ازادي راډیو ته غوږ یسمخ کې درځي چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو خبرونه د طالبانو د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ شمال لویدیز جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایی چلن وزارت هوا پیژندنې ریاست تیره شپه په یوه خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلې سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاخ سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان سولیتونه د سخت بادونو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت شمیرو له مخې 25 تنه یې مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لسو زیانګارو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړ شو دی. پختر خبری ایجنس چې طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 21 نیمروز د وریښمو پله له لارې 23 او د ایراد د اسلام کله له لارې 6 څلوېښت کورنۍ هېواد ته راستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا سند افغان کډوالو د لیز اخراج پیل کړی دی. د افغانستان د کورنیو رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د ریوي ټرافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بیسیزو ولسوالۍ کې د یوه کورله ډوله او ټوري موټرو د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښته ده. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیک اصول نه رعایت او د موټرو چلونکو بې باکي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پېښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. د لوبو لړګر بیا د افغانستان د شلوریز سیالیو په لړۍ کې زمبابوې ته دوه پر یو ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ درې شلوریز سیالیو لوبو لړۍ دوه پر یو د افغانستان په بری تمامه شوه. د لوبو لړۍ درېمه سیالي نن شنبه د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په چا افغانستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. زمبابوې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 128 منډې یې هدف وټاکه. د زمبابوې لپاره براین بینټ مخکښ منډه جوړوونکی و چې 1.5 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې راشد خان سلور، مجیب رحمان، نوین الحق او عظمت الله مرزي دوه دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوري ورکړ شو هدف د لوبې د وروستۍ اور په دریم توپ د وو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. عظمت الله مرزي سلور دیس او محمد نبی سلوري چې سوځېدل منډې وکړې. ټاکل شوې ده چې دوه لوبډلې د ډسمبر 14 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
په طالبان بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
له زیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده
خپلو زده کړو لپاره مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي.
او په کندهار کې د فابریکو جوړېدل
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت شورا غړي ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1971 کال لګول شوي بندیزونو ته دوام ورکړي. نور جزات سره کړه راپور.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
With today's adoption, د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1983 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشری مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې په خبره یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان لا نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق ادمر ازادي راډیو ته وویل
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی، یا هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې هغه دغه بندیزونه مؤثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه غوث جان باس بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
دا هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکې چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نومونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې تر څنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
لزیرک تلیفونونو د تنکی ځوانانو استفاده د دوی له ودې سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لزیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری وخت یې لزیرک تلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي. تفصیل یې پراپور کړي.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي. دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم، یو یا دوه ساعته پابجي لوبه کوم او همدومره وخت پکې فلمونه ګورم. د کابل اوسیدونکو سیاوش 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي، خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه که می خیزم صبحونه را نوش جان کده
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجي لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار
خپله د ټولنیزو شبکو له موبایل تلیفون دو څخه ډیر زیات نه استفاده کوي، ډیر ځله خپله کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغه د هغې څخه د خپلو زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي، چې په سمه توګه کارول یې کولی شي د اروایي زیانو څخه مخنیوی وکړي، د پوهاوی او د سالم فعالیتونو ځایناستي کولو او د اړیکو پیاوړي کولو په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دسترسي به اطلاعات په منابع،
موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
د زده کړو دروازې بندې شوې، نو زه د ټکنالوژۍ او انټرنیټ څخه کار اخلم او هغه وقفه چې زما په زده کړو کې راغلی ده هڅه کوم چې د موبایل او انټرنیټ په مرسته یې پوره کړم.
د پروان ولایت اوسیدونکو او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستند، بچیم سید مصطفا 17 سال سن داره، متعلم صنفی است.
زما اولادونه په زده کړو بوخت دي. زما زوی سید مصطفا 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د خوانسي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله نا کله چې بیکار وي لوبې هم پکې کوي.
وګه در قات بیکاری کې میزنه.
د رواني چارو پوهانو هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي. دغه اصطلاح دی و انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو، په ځانګړي توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري، ضایع کوي.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال په دې واد کې د کډوالو د پراخو نیولو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني استان نه لري، نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جبري استنېدو په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. نور چې زه سره ککړ پر راپور کې،
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو لدوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای، افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است. 3 ماه 4 ماه دی
په ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه 4 میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسوه، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر جایی که باشه مگه خطر احساس مگه نگنه بگیره رد مرز میکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل:
دروازې تړلې وې، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ را کوله، هغه هم یوازې 2 وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس به چې دعوا کوله هغه به ساړه ځای کې د 2 ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 386 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي یارلي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نیټه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ده پاتې، خو په ترکیه کې ډیری کډوال افغانستان او سوریه دي. د کډوالو چارو کارپو ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نشي او له هېواده تېښتې تاړ نشي.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانونه او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي حملې کړې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې و چارواکي ویلي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره به ډېر ژر ډیپلوماټیک تماسونه ټینګ کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حملې کړي او د پلازمینه دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستې وشتلې دي. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لکه لچې تیرې یک شنبه بشر الاسد لواکو پر زول سو د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حمله کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړي کړی دی. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه‌کار ګوند مشر فدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد د پلاویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخاوني ولسی. شغل میرز چې شاید د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړی چې د اسد رژیم پلاویان او د ټیټه رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخو د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماټیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر لمخې د اروپایي چارواکي چې د نوم نشول په شرط خبري کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې د مهال ور باندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپل توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډیر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبري وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیوه او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن به په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکه جوړیږي. په کندهار کې د باد په کچه دی و خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجي په نوم د ټوکر جوړولو ستره فابریکه جوړیږي. د دې فابریکې مسؤل وايي چې د جوړولو چارې 15% بشپړ شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به فابریکه هره ورځ 5000 متر ټوکر جوړ کړي او 1000 متر ټوکر به رنګ کړي. نور تفصیل د صدق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوتن خارجي او داخلي کارکونکو کې مسلکي کارکونکو کار کوي. خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چاري د محل 50% بشپړ سی او ټاکل سوی چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ سی. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به د فابریکا هر ورځ 5000 متره ټوکر جوړ کړي او د 1000 متره ټوکر د رنګولو ورتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکا
د کندهار پاینو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبور شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګ سره جوړیږي. 50,000 متر ټکور تولیدي په څلور ساعته کې، 100,000 متر ټکور رنګوي. خو دا شمیر کېدای شي ډېر لوړ شي د دوهم پاس په جوړولو سره. هلته به 1.5 لک متر مربع ټکور تولید شي.
د دې فابریکې مسولین وایي د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او سربیره پر دې به یې تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر شي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په ښه سترګه ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سهامي شرکت له لارې افغانستان کولای شي لوی پانګونې جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیاسي.
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم په افریقای نور هم امید خدای تاسو ته جوړ شي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار شي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم، هغه دا هیڅ ماسخه چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم. یو هفته مخکې نو می دا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړې یوازې ما جوړو. په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په غزا کې ستاسو سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لویو تولیدي فابریکو په ګډون 15 نورې فابریکې جوړېږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله 10 تر 15 پورې فابریکې په آینده کال کې نوې موږ دلته په کندهار کې ولرو چې دا غو څخه ډېرې غټي کارخانې چې د سیمې په ساته یعنی د ملکو په ساته دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به 50 میلیون ډالر لګښت راځي او دوی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړوي. او د دې تر څنګ یشفین فارم ما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیر لوړ او سټانډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامدار برېښنا د نشټوالي له امله سقوط سبي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسان وګماري، د دې په شفافیت کار وکړي او ګټه د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. په دغه نور حال پراپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دی په شفاف توګه پلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دی د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د شوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په اروزګان ولایت کې دا مالا پورې 15 قانون تثبیت شوي دي چې دا ډېر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د یو هیواد او ترڅنګ یې پر ولایت باندې د اروزګان ده ډېر مثبت تاثیر اچوي چې د یوې خوا څخه به شرکتونو ته د لاسته راوړنې چې مته دوی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډېر راځي ځکه چې قانونه چې دي هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ دا غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه سي روزل سوي کسانان ودروي چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کېدای شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي. نو زموږ مدنیت موږ ته په ځمکه کې پاتې کیږي. د مثال په تور لکه سکاره که موږ د خپل د ملک سکاره په دې میاشت دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې لپاره چې شي په بل بدل راباشي نو موږ ته توانېږي. ښه خبره دا ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راووزي هغه په موږ کې بیرته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي. ترسو لدی پروژو څخه تر لاسسوی غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیل منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره، او دغه قراردادونه ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی، او ډیری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی، چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
د هند سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی، لیو ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشی شوی دی. د دې پیښې نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشی شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د ډسمبر په 4 چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده، په خپله 40 ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د ده مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزي دروازه ونړېده چې له عمله یې ټیل ماټیل شو او یوه 15 ښځه تر پښو لاندې شوه، سا یې ورکړه. د دې ښځې 8 زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیس وار له مخه نه و خبر کړي، او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له عمله یې ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ده ساتونکي او د سینما ادارې کارکوونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکوونکي د دې قضیې په تړاو نیولې دي. یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د 14 ورځې په توقیف کې وي، خو 2 ساعته وروسته د حیدرآباد د ټیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منظور کړ. د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نه و ترلاسه کړی، نو ارجون شپه په بند کې تیره کړه. ارجون د دې وشل شوې میرمنې له کورنۍ سره د 29,000 ډالرو په ارزښت د مالی مرستې اعلان وکړ، او د دې میرمنې د ټپي شوې زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست. د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پیښه یو مختصر فی وه، او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
0000 22 11 15 101.
د نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې زو خبرونه ده. د طالبانو د واپیژندنې ریاست نن شنبه د سلامګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ او لویدیځ جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د واپیژندنې ریاست تېره شپه په یوه خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورونې د سنیدو خبر ورکړ شوی دی. بختار خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاري 12 کورونې د کندهار د سپین بولدک لاري 21، د نیمروز ورخم په لاري 23 او د ایران د اسلام کلا لاري 45 کورونې واته رسنی سوي دي. د افغانستان د کورونې رسنیو نن شمه راپور وکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په 2012 کې د یوه کورلا ډوله او ټوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتی ده. وروسته خبر هم ده چې افغانستان د شلو ورځو سیالیو په لړۍ کې زمبابوې ته 2-1 ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د درې شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ 2-1 د افغانستان په بری تمامه شوه. د لوبلړۍ دریمه سیالۍ نن شنبه د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په افغانستان ګټلې وه او توپ چونې غوره کړه. زمبابوې په 19 ورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې اهداف وټاکه.
نیما نړی
اخسر بمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلونو زده کړو بندیدل او یو جلبیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي او دا ډیره سخت ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او انجنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه و غورځېدل. چندین انجنو کې زوف وکوه هغه هم شفخانې ته ورسولی.
په بغلان کې د یو 2 کلن سی مرکز استاده زرغونه وه چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالات چې د خپله لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي.
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاس نه راتوي ویلې. دامې دویم سمستر کې باندې شو هغه دویم سمستر کې د راګه غلزه به د ما هېر نش چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به وي د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې 2 کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته د هیله نه ده پاتې چې
شي یو ورځ به طالبان بیرته انجونې زده کړو ته پریږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړی د رواني برخې په درملنه کې انجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولي. هغه وایي سره له دې چې د انجونو اقتصادي حالت ښه نه و خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډیر شوق او په ډیر تپ تلاش سره به راغله. په دغه ورځ چې دوی راغلې او په دې پوه شو چې آخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې دما په زړه کې وه، د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه. هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلور کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر ژر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر ژر هغه دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزاره نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک ته غږ جوکي هغوی ته ټوپک وراړی، خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس سحر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دل پرچه دوی زور څه شه ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنه غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي. ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادان راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون، د شین بند سول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر انجونو کوي دي د درس لپاره راتلل، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنه زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنه به راتلې. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللې. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس وو، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړی دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلاً ده، بلکې ده د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثر نجونو کې په دې امید ده برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیاي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي، د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصلې ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه غږ واورید، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونه چې تیر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونه انسټیټیوټ نه باندې شو، داسې مې وروکتلې. نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، ته رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نشرو تر آخرین گارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او جنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وګورځیدل چندین جنو کې زوف وکوه هغه شفخانه ته رسولې
رواني ارخنه دا سی وضعیت یو څو ګوري دا بیرته ترمیم دی لیسی
زه په رواني برخه کې استاد یم رواني روغتي مزامین تدریس کوم چې څه ما تجربه کړل او څه ما ولیدل چې مې څه ولیدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بار کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ شي په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي نو اوس فعلاً هغه روحیه مورال انګیزه د هر څه له منځه تللې دي سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بالکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلند سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي د حالتونو چې راځي دا ټول د همدغه څه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغی پسل دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدانو وسو
بله ډاکټر صاحب دا مرته وایي چې د استادانو او دینجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکاو ډاکټر یاستي تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړی
زه به هغه خپل د خپل ځان د نفرت کچه دروخم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روانوم مخمو اروانه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویل دغه برقي اړتې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړتې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې سره ناستو ټول خندل ختل یو ځل مې څه ورو کتلې اومیل ټول زړل ما ورته ول د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بیرته خپل ځان وخندي
بالکل تاسو دا وضعیت څومره دوامدار ګوري
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامدار انګیري
بله هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نه پکې خواله به رانسی نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې جنوکي ته روحیه ورکړي مورال ورکړي کله چې جنوکي لاړلې ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ زه هم پیغام څه غواړی روحیه ورکړي مګر امیدوارم چې په خپل روحیو باندې همدومره باور ووسی په دې چې نور هیڅ نه روحیه هیڅ نه باور په چا باندې نه ده پاتې
په اخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نه ولسولې دوی ته یو پیغام کو تاسو ولرې دی یو ډاکټر په صفات دی یو استاد په صفات چې په دې برخه کې مدوی ته تدریس کاوه
دردون کې ده همدا چې همت لا سوړن کې اورز به حتما دا داله دا خلک دا جاهلین دا زناور به مات کو یا ورځ به مات کو ډیر زرنه مګر حتما ماتو
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سی برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوي خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره
دا د انسانانو د ژوند مسله ده اوس چې موږ ترې وه ده سی ښځینه کارکوونکې درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې سي مرکز ته یې لاسرسی نه و دا غڅ دی چې ما خپل کلیو ته د سفر پر وخت لیدلی د دې وروسته خو داستون زب خورونه کې هم رامنځته کیږي ځکه طالبانو په سی برخه کې دوه کلن زده کړې چې قابله او نرسې روزلی هم بندې کړي. د خځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولې دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پانجی د وروستي سمستر معسل اقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوی و، د خپل ټولګیوالو په اکله وایي چې هغه امدی دوه کلن زده کړو ته مخه کړې و، هغه د وسته هم ور باندې بندي شوی.
کله چې دا بهانه کیده چې د نجونو یا د ښځو صحیح سټاف یا د کارمندان کمبود ته، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردانو ځانته پیدا کړي وه چې د دې حد اقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم شاګردان وتړل شو، نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضې نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه، چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د معسلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې،
بالکل
دا څومره د غلې ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي. تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي.
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلی، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي، دا لړۍ تا نه خطا خوري. نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړل، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله وغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي، او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه که جلکۍ کالکي مثلا واده یې نه کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه. نو دا هماغه خاص وخت د زده کړې دپاره، نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د ده بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شو چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته وایا، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن، او روحي حالت مو دا راته وایا څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې موږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل، چې دا مسیج ما وکتل، اول مې باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د منګ هم شروع شم، او دغه د دی پرېږدي شاید موږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور که هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بعد کړم، نو پانتون شروع کول خو بیخی ناممکنه خبر ده. همه غصه غم و درد روان ده تیر شوه لکه بخپل پانتون بنده دو میچ تیر شوه. بیرته میچه سبات ده خپل ملگر رو وزیاد رو دیده لکه من بازی هم سنفیان چه قابلگی شروع کرده و. یا اگه ایوه جلکه قصابه در تاو کم چه کل ورسر مخامخ شم پانتون که و دویم سمستر که پانتون پیس او داریده اگه وقتی چه طالبانو سر پیچه راق لگ. نوست ده نرسنگ پا دویم سمستر که بیرته پا درسونه بستاش نراته وی ولی وی دامیم دویم سمستر که بان شو اگم دویم سمستر که انده غاگ غلازه به دماغ هیر نیش چه کل دیده خبر ما تاو کرا. نو دا اگه چه دی نو چه رکم بیو بیو دیو چانه دی جوان هیل آخستل بسه یو حس ولری کنه چه متداومتو گا اگه غالی او داریگی مقاومتو کی و بلا لارتان تا پیدا کی اگه لارتو آخستر چی لارشی انگلیسی شبه تا یا عربی شبه تا چه اگه شب از دکلی اگه کورس دروازه پیوتر چی بیا یو دکتر لارشی یا انجینر لارشی قابلگی شروع کی قابلیت دروازه ببندشین نو د دومره استقامت منور لکوم شي چې هر وار غرزې دو سر د غالي بیرته و دريږي او بیرته و غرزه شي دا ډیره سخته ده.
بله داره تو وای چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلن د افغان خزو او افغان جنو سره کیږي؟
نو دا خو خبر ده چې ټول افغانان ذهن کده د ټول افغانان چې علم لري د ټول افغانان چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهیږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی اگه چا چه حدیث مطالعه کری ده اسلام شروع ده اقرا سر شوی حدیث علم چه ترطور زیاد حدیث چه انتقال کری اگه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کل چه مسلمان هو سیگی ده علم پا اهمیت پوشی بیرتا افغان هو سیگی ده کشور ده پرمختار ده پار غالی کاری کنو امده چرد ده منگ ده چه والی دست کار کیگی سو مشکل ده لکه دست پانتونون پیجنم چه هم استازانی خزی وی همه شاگردان یعنی طول اگه اتا اگه ریسپشن که چه نفر کنی اگه خزه و کانتین که چه اگه بسکیت شاگرد تور که وی اگه خزه و تلاشی تا زای پوری اگه خزه و ندسی ها محیط که چه درس دروازه چپ مخوا ترش ندل تو خو اسلامی چشم نشته کنه دی اسلام خلافی چشم نو ندار چه دی چه منگ طول ایرانی چه چه شه ایلات چه در چه دا دروازه مخ ترش شوی چه منگ پا ایلات پا ایدائی منگ بیده ایلات دی پار افغانان بیده ایلات دی پاری افکار کرده و چه ایلات نده معلوم
خلی ستاسو دان سر فکر کوایی دی دوی دغه کارونه چه راستر بله پا افغان میرمانو باندې فشارون راوری چوم را دی دوی دی حکومت زوال پکی گوری کلی چه تاسو لدان سر دا مسائل سنجوی دی طالبانو دی حکومت
نو خبر دستکنه چه حکومت که تر طول مهم شه عدالت ده کوم حکومت که چه عدالت نیه اگه بچه پکیگی که نه نو دلتا عدالت بکارنه دی خزه او دی نران پومینز که عدالت بکارنه چکله چی و خزه جلکه دومره سپریسکیگی دومره سرزنشکیگی چه اگه دی مکتب دی شپگم سمنه نپری خودلکیگی اگه تا دی کتاب اجازه نشته چه لاسکی ونیسی اگه تا دی اجازه نشته چه پانتون تلارسی نو دلتا عدالت نشته نو داخت معلوم دار خبر ده چه دی هر حق اصلی افغان حق افغان چه دی علم پارزخ پوهیگی د اسلام پارزخ پوهیگی دی هواد پر مختب غوری دس حکومت پا خلاف پایی
کچا هم دی طالبانو پا حکومت باندی دا خبر اثر نکی البته دا ثابت سوی دا پا دا تیر و دری کرونو که خب بیام تا سو دی خبر زلال در دا دویت چواییه
که من دا نسل لمن زیزی دی من نسل چوز دی افغانستان زوان نیروی و زوان انرژی و دی افغانستان دی پرمختگ دی پارا خیر من دی اجازه نیی خو یعنی فرض مثال دی من دی اجازه نشو نو دا گره خو دی سوی دامن شور کوله کچنگ با یک کشور پیشرفت که چطا دی علم دروازه پا مخوا تاری نو بیا خو اماغ دی اسب و دی خر و خور وقتونو شو چه درس بکنه و نو یکانه شای چه یک کشور یوزای پیشرفت رسوایش یغه علم ده نو بس انده هیله می ده خیر که دری کال زایشو خیر که سلور کال زایشی خدا ده علم دروازه دی یا پیشرفت دروازه دی یا بل چا احتیاج و نوسی نور کشورو تا من که کمک کو بده چه من همیش لکه یو چه ده نور کشورو خیرات تا من کینو ده بانک جهانی خیرات تا کینو ده آسیایی کشورو خیرات تا کینو ده اروپایی کشور رو خیرات تکینه نو بس نام دا هیلم دا چه دروازه خلاص شی که هر رقم سر ایده غالی پا هر حجاب که پا هر نظام که بس فقط دوم رو دوش چه ده علم دروازه رو ده خلق پر مخلاص شی
دینی آلمان دی خدزو لپار از دکل چه پر برخه که بی دی اسلام دی دین نظر ضرور او حتمی گنی. خو طالبان سره لدی چه خپل یکرن دی شریعت مطابق گنی بیا هم دی اسلام دارو کن نمانی. دا خبر دینی آلم قاضی محمد الیاس مدنی چه
د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې به موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د خزو تجارت، د خزو قضايا، د خزو نور امور دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید او شرط. دوه هر چا نه په دې باندې خپويږي چې خزر تعلیم حق لري کنه، خزر ډاکټري حق لري کنه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوه خپل جهالت او خپل حماقت چې دوه بزله کې لري اماغه عقدینی ولدی او دو غوالی چې د خزونه اوس په دې موږ نه پویږو چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولدی یا کوم شی بدل غوالی چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخ نیسی نو یوازینې شج موږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملاسب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي. هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځینې چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شو، د مسلمانانو لپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغه یو فرمان به دار او باسي او کستاسي یادی ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې و چې داسې فرمانونه بلاډي رګوري، داسې فرمانونه بلاډي رګوري، او د دې فرمانونو د دغه خزینه طبقه د غبایزت طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دي هم انتظار وکي داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولم. ایمانن در سوای ما چې زه په دې دومره درځیدلې ما زه خپل یعنی لک مریض مو ما تاسو ایمانن د لوي ما چې د حکومت سره زما د سترګو نه وښکې تللی دي چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره وښکې نور تللی دي ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمني، هر فرمان د خزو سره د دشمني، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دی. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنی؟ دا صرف په دې معنی باندې چې د جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوښ ځینې ولید او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومنه مهر لګولې د دوه پزړونو باندې، د دوه پسترګو باندې، او د دوه غوګونو باندې. نو ولي ودوب نه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوب نه اماغه مهر لګول شوی لري، دوه حق وایلو تم عاجز دي نشوي له حق ویل او حق اوریدم نشي تحمل نه لري او حق ګوري منه زکه دا الله پاک لاند کړی دي او دا صفات الله پاک چالو لویل دي. الله پاک منافقین ته دا صفات ورکړي دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
د خنړو ځنګل.